יק נגוהי בכל הישוך דימו רצועה מן חרידו רצועה מן חרידו יק נגוהי בכל הישוך דימו רצועה מן חרפתו רצועה
درنو دوستانو ستړي مشهي په روان یو سات کې مایکروفون ستاسو خبرونه چې پرون په ژوندې باندې خبره شوې ده تکرار خبريږي خو فایل خبرونو کو په مخې د دې سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نورین وتل نورین بلل نوموړي چې په قطر کې د العدید په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو ځل بیا ولکه دا ولسمشر وای باګرام هوایي اډه به چې د په وینا چین ته نږدې ده نو پرېخي نو مول یو ځل بیا دا وکړه چې دا هوایي اډه د محل د چین په اشغال کړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیر دوره کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان څخه پاله ګوله د امریکایي سرتیرو په وتلو انتقاد کړی او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو امریکایي سرتیری د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې هغه مهال چې جو بایدن د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه ووتل او ورسره طالبان په ټول افغانستان بیرته واکمن شول د بایدن د ادارې د هغه دا بایدن ادارې دا هوکړه پر بنسټ لا افغانستان څخه امریکایي سرتیری وایستل چې دا ډانلډ ترامپ د تیری ولسمشرۍ دورې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوې و د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او څنګه د پنځشنبه په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلي چې افغانستان کې د شری پیخي مخ په زیاتېدو ده او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین تر لاسه کړی د ملګرو ملتونو د ادارې ویل چې پر وخت اقدامات کولای شي چې د شری د لاخبریدو مخه ونیسي دبليو ایچ او تیر میاشت په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې د شری پیښو کې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی د همدې ریپورت له مخې د اپریل تر میاشتې پورې افغانستان کې یو سل درې نوي کسان د شری د ناروغۍ له امله مړه شوي وو د طالبانو ستر محکمې نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 19 تورې وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 19 تورې سزا ورکړل شوي خبرپاڼه زیاتوي چې تر دې مخکې د سه شنبه په ورځ د ثور پر درویشتمه په کاپیسا ولایت کې د ښځو په شمول شپږ نور کسان له کوره د تیښتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسي تیری په تور له 22 تر 19 پورې دورې وهل شوي د طالبانو ستر محکمې ویلي چې تورونو کسانو ته د سیمایزو چارواکو او خلکو په حضور کې تعزیری سزاوی ورکړل شوی او هر یو ته د دریو میاشتو څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا هم ورکړل شوی ده د روسیا او اوکراین پلاوی د دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې مستقیمو مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی خو په دې پلاو کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچي ټکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه خواوې به نن په استانبول کې د رسنیو له نظر پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې له ګډون ډډه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي انقرې ته رسېدلی زیلنسکي به د ترکیې په پلازمېن انقره کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې خبرو کې به ګډون ونه کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا ش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی پاکستان د روان لمریز کال له پیلې دو سره سم د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او له ایران هم د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده هغه کډوال چې هیواد ته رسنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي ځکه هر څه ترې هلته پاتې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د تیرې اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د دې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډېر کم دي. په تېره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولی شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ رادیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ رادیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 درویشت 00 1 11. یو ځل بیا تکرارووم، 00 درویشت 00 1 11. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ته ښه راغلاست وایم او لومړی ترې غواړم چې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته وایي. ستانکزی صاحب
سلامونه. اونیک هیله تکل صاحب تاسو ته د تاسو له طریقه تاسو د برنامې ټول اوریدونکو ته زمونږ هغه ماجرین ورونه ته چې په دې ورځو کې سخت ستونزو کې دي او وطن ته دي راستنېدو په حالت کې دي، ټول ته د خدای له دربار اجر غواړم او خدای دې ان شاء الله په وروستیو کې ان شاء الله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یو خپل وطن کې په آرامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده. هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنېدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنېږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره ستونزو سره مخ دي، هغه که په نورو هېوادونو کې دي، هغو هېوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی ده. د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او هغلته د دوی لوی لوی کاروبارونه، هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خوا ته خپل وطن ته چې راستنېږي، دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو د چې په اسانۍ هوارې کړو، نو بیا چېرته کولی شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو خو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوی، او دا مونږ ته ولو ډېره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډېرو لویو ستونزو سره د همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیتو له وجې نن نشي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي. نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، کله دواړو طرفونه دي، هغه که د بشري حقوقو لخوا نه دي یا له بین المللي سازمانو لخوا نه دي او یا که د نورو حکومتو لخوا چې دوی مثلا را ایستل کېږي له دغې حیثې نه دي. نو خورا ډېرو ستونزو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي او له ډېرو لویو کړاوو سره مخ دي. نو الله پاک نو دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای دې زر تر زر دې کړاوونه مونږ او زمونږ د دوستانو واسي رغو کولای شو چې خپل وطن د شمسورتیا او د سوکالۍ په لوري باندې ان شاء الله سوق او خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانکزی صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه. ومې ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لویې لویې مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایي مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې البته مونږ خو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو ځینې ادارې په سرحد کې له خلکو سره ځینې مرستې کوي، مګر آیا په لوړه کچه د مرستو لپاره په ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې داسې مرکزونه شته چې دا کډوال ورشي مراجعه ورته وکړي او هلته د مرستې درخواست وکړي؟
تکل سے محترم یو خو آغا حالت وی چې هغه پر رسنوی کې خبريږي او الحمدلله دې نشارل کیږي، خو یو آغا حالت چې هغه د سترګو لیدل حال ده، نو کچر د مونږ د خپل سترګو لیدل حال ته وګورو او خپل دغه د دوستانو او عزیزانو د حالت ته وګورو. درسته ده چې په بعضې مواردو کې یعنی کله چې راځي سرحدو ته هغه چېرته د تورهم سرحد ده یا هم د سپین بولډک له خوا نه په دې سرحدو باندې راځي، نو یو څه داسې ډېر کم امکانات لکه مثلا د هر راستنه شوي کور لپاره د یوې وړې خیمې ورکول یا دغه ډېر ابتدایي امکاناتو لپاره د یو څو ورځو لپاره د یو څو روپۍ ورکول، دغه ابتدایي هغه حالتونه دي د مهاجرینو لپاره په سرحدونو کې. البته تر یو کچې پورې دا امکانات ورته شته، ولې په هغه پیمانه باندې چې دوی ته ضرورت ده او د انسان لپاره یعنی د هغه ابتدایي ژوند لپاره هغه ضرورتونه دي چې هغه باید دایمي دي دوی لپاره، لکه کله به چې مخکې په افغانستان کې دغه بعضې مؤسسې وي لکه یو این ڈی پی او لکه ڈبلیو ایف پی لکه یو ایس ای آی ڈی مؤسسې لکه دغه د اوسنی حالت کې دغه مؤسسې په هغه کچه باندې په افغانستان کې فعال نه دي چې دوی د په هغه کچه باندې خدمات خلکو ته وړاندې کړي لکه مخکې به چې وړاندې کول. هغه له دې وجې نه ده چې د اوس لپاره د امریکا نوي حکومت هم دغه حکومتونه او دغه بودیجې په دې مؤسسو باندې ودرولې او دوی بودیجې راکمې کړلې، نو دا یو ډېر لوی سرخوږی د مهاجرینو لپاره او د دغو نور حکومتو لپاره چې هغوی د خپلو مهاجرینو د راستنه شویو مهاجرینو لپاره دغو حکومتو ته ضرورت لري، د دوی هغه لارې په ټاپه باندې ودروله او مهاجرین نن د ګڼو ستونزو سره مواجه دي او دوی نشي کولی چې حتی خپل هغه ابتدایي حالاتو ته یا ابتدایي هغه وسایل چې دي د ژوند هغه دوی ځان ته آماده کړي. نو په سرحدونو کې یو لړ بازې ډېر ټیټه کچه باندې بازې کومکونه ورسره شته، هغه د دې مؤسسو لخوا ورسره کیږي، ولې دغه مؤسسې بیا دیننه په د افغانستان په منځ کې په نورو ولایتونو کې داسې په فعال ډول باندې د خپل کومکو توزیع نه لري او دایمي ډول باندې دوی کومکونه نه کوي او نه کولای شي. په دې خاطر باندې چې دوی بودیجه اوس په هغه حالت کې نه ده چې دوی په افغانستان کې په هر حالت کې کومکو کې لاقل شي.
مننه سنګزای صاحب.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. دلته یو اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه وایي، بیا به له تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا کوم اندېښنه یا نظر کلرې وي وایست.
ډېره مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمه صاحب ته، نجی صاحب ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم.
زبلی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم، ډېره اړینه او ضروري موضوع مو نن راخستې ده په مایکروفون زموږ خبرونه کې. البته دا چې موږ تاسو شاهدان یو، متاسفانه زموږ د هیواد ډیری وګړي، البته میلیونونه وګړي په بهر کې مهاجرین دي، نو د هغوی ژوند کیدای شي تر ډیره حده په ترخو کې وي او کیدای شي تر ډیره حده هغوی الپ دي چې هغه په بهر کې ژوند وکړي، که هغه یا به هم دلته ځمکې نه لري یا به کورونه نه لري یا به هم هلته کاروبارونه یې. نو زموږ ډیری هیوادوال چې په بهر کې دي، د هغوی د ځینو داسې کارونه دي چې هغه کار که چېرته هلته پرېږدي، فکر نه کوم چې که چېرته دلته راشي هغه د هغوی دلته د ښه ژوند زمینه ورته برابره شي. دا چې زموږ ستاسو په هیواد کې څو حکومتونه تیر شولو، هر حکومت د دې هڅه کړې ده او دا یې ویلي دي، دا یې په ډاګه کړې ده چې موږ به د ماجرینو مخه په داسې شکل نیسو چې په خپل هیواد کې به د سرپناه همدارنګه د کاروبار همدارنګه د ښه سهولت ژوند زمینه ورته برابروو. خو بیا هم ټول حکومتونه پل کې راغلي دي، که هغه جمهوریت کې که هغه اوسنی امارت طالبان کې، خو بیخي زیات پل کې راغلی ده. نو زما غوښتنه او پوښتنه دا ده له امارات نه چې لطفاً مهرباني وکړي خپلو هیوادوالو ته د خپلو بچیو په سترګه وګوري، هغوی ته دلته د سهولت د ژوند کولو زمینه برابره کړي تر څو به زموږ هیوادوال په بهر کې یې. او له میلمه صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا امکان لري که څه هم امارات په بار بار ویلي دي چې موږ ماجرین راغواړو، موږ ماجرینو ته دلته د ښه ژوند زمینه برابروو، آیا دا واقعیت لري؟ داسې به وسي؟ دا امکان لري دوی په واقعیت کې همداسې کوي که هسې په رسنیو پر پرده دا خبره راځي؟ ډیره مننه کوم.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم. دا بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به راشو ستانکزای صاحب تاسو ته. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه قبول کرو، رسنګ په خیره.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکي.
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او زه محمد اشرف حق دوست کمدار ولایت څخه د ټلیفون په کرشه یم. نو نظر به
درته خراغ لست
مننه، ډیر خوشاله سلام چې تاسو سره مونږ ټلیفوني تماس کې واصل سلولو. خو نظر لکه دا ورور شو ویل تاسو به تر معلومی چې ډیره کډوال یعنی په خارجي ملکو کې دي افغانان. خو دلته یو خبره بلسته لکه وس د افغانستان امنیت معنا تر په خوا پر پرتلا ډیر شدی، یعنی سړی کولای شي چیرې ولسوالۍ ال ولایت ته کاګورا څاګو کې وسره په څنګ کې کته کاروبار یې کاروبار ته لاسرسي کولای شي چې مقصد خپل کاروبار وکړي. خو یو خبره دلته ستا محترم احمد تکل صاحب چارواکو حکومت راځي کېږي هغه داسې ټکی چې مقصد دلته یعنی دغه د سړکانو کاروبار شروع شي، ځکه چې په افغانستان کې دا ټو کاله کېږي څه ناڅه وچکلیم ده، کنه مخکې کاروبارونه وه، باید ښه ښه بندونه و خلکو ته وتړل شي، یو به ځکه تر لاندې سی بل وسره په څنګ کې خلکو ته به کار پیدا شي، یعنی د کار زمینه یو څه کمه ده. خو خبره بل بل دلته صح احمد سکل صاحب دغه موسسات چې اوس کوشش وکړي یعنی چې د افغانستان ته یا مخکې مرستې راغلي دي یا اوس خال خال که چیرې هغه خلک په نظر کې ونیول شي چې هغه یا ماجر وي یا مسکین وي یا ملک کور نه لري ځای نه لري، دا د اقتصاد د خلکو دونې نه کمیږي که خلک پاملرنه ورته وکړي یا ملي تجاران. اوس یو څه اقتصادي ستونزې شته دا خبره صحیح ده، خو امنیت معنا برابر دی او اول رغمې تر ټولو په موسساتو دی چې د دې خلکو د پاره دي دغه زمینه برابره کړي چې هر کلي هر صحیح ته دې خپل کمیسون یعنی داسې سړی وټاکي چې هغه اکه اقدار ترسی، یعنی نه یوازې زما په لاس باندې مشتره کې زه یو درې کسان خپلوان اشته کم، دا بره خلک نه سره وزر کیږي، یعنی افغانستان ته ګټه بر نه کوي. نو دا یو ترتیب ستا محترم تکل صاحب، مننه
چې زیاته مننه حق دوست صاحب له تاسو نه هم. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا ورځو ستانګز صاحب ته، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو سلام، خدای دې وکړي روغ جوړ به، عبد الحمید تلم به هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکړئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. هوا کان لکه محمد اشرف اکبر صاحب چې نظر وړاندې کړي د نظر ته خیوان لري مننه. تکل صاحب دغه کډوال موضوع چې د کډوال کشش کار نه پر کال پاکستان لري یا ایران لري پر کال نه بل کال لري، نو په کار را د محترم تکل صاحب چې حکومت دې غم وخري، یعنی په بیلابیلو رسنیو کې ما د دوه کاله د مخم د حکومت دا غوښتنه کړې وه. ګوري په تیر حکومت کې دلته په افغانستان باندې مثال د ډالرو باران شروع و، زموږ حکومتونه ملامت تکل سم محترم دی، څوک نه ملامتونه ولا پاکستان ملامت کوم نه ولا ایران ملامت کوم، نور حکومتونه د خپل کډوالو غمه ولې نه خوري؟ یعنی په تیر حکومت کې د ډالرو باران په لاره حکومت کې دی غمه ونه خورل، وڅ په طالبانو اقتصادي بندیزونه دي، د یو خاص رسمیت نه لري، وز د خلکو باندې ناری دي. کډوال خو موږ وړونه دي تکل صاحب موږ د خپل ماشام ګولا او قسم به خدا وسر نیمایي کو، خو د حکومت څه موږ دغه مثال د خبرې هیله ده چې کډوال ته د مینې ځایونه برابر کړي، دغه مثال د خبرې د کار زمینه ورته برابره کړي. او بل تکل صاحب وز دلته حکومت یو زمینه برابر کړي ده د مهاجرو لپاره، دوی غواړي چې نمرې ورته توضیح کړي. دلته داخل تکل صاحب محترم موږ په افغانستان کې داسې کډوال لرو چې مثال د خبرې استوګنه د کلو کلو څخه د بل په سرایو کې کوي، یعنې خپل د مینې ځایونه نه لري. نو زما د حکومت څخه یو کشر په صفت دا غوښتنه ده که کډوال ته مثال تاسو نمرې ورکوي، د مینې ځایونه ورکوي، اوس لا سروې شروع ده، دغه بې زمینه خلک چې دلته په دغه کلي وطن کې دي دا لکه مهاجر داسې د تکل صاحب نن د یو
پر یعنې تاسو د کورنۍ بې ځایه شوي خلک ښایي چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي؟
بالکل تکل صاحب محترمه، یعنی خپل د استوب ځایونه نه لري، خپل د مین ځایونه نه لري، نه ترایونه لري، نه مین لري. دا دغه افغانستان د تکل صاحب ګوره د مهاجرو مثال د خبرې دغه دلته بیا ځای سي کډوال د خپل ځایونه چې نه لري، تکل صاحب خدای قسم د تخن کده دی ما خلکو د ویش په تکلیف حالت په مهاجرو پر پاکستان په شل کال راغلي، ځکه دلته تاسو به سره معلومات جنګونه و بمبارونه و، دا خلکو دلته مثال خپل ځای نه پریږي، خپل وطن نه پریږي، دغه د حکومت څنګه ولاړو نو اوس باید حکومت هم دا توجه ورته وکړي، لکه مهاجر ته چې توجه کړي دا خلک باید په پام نظر سمونه ورته تکل صاحب.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. نور اوریدونکو به ورسره واخلو، اوس ورځو ستنګزی صاحب ته. ستنګزی صاحب تاسو د دې دریو اوریدونکو نظریات واوریدل، که وای حتما به مو یادښتونه ځان سره اخیستی وي، د په نوبت سره مهرباني وکړئ.
تکل صاحب زمونږ یو ورور وغل ارغنده به دا ویلو چې آیا دا امکان لري چې امارات د مهاجرین بیرته راولي او خدمات ورته وړاندې کړي؟ دې ورو ته اول په ځواب کې دا خبر وکم چې اول خو د موږ تاسې یو عامیانه متل دا وایي پردی کټ تر نیمو شپو ده، نو هیڅ هغه د باندېني کشورونه چې موږ تاسې اوس له مجبوریو نه د خپل وطن له ناخوالو نه یا له د اقل هغه خپلو د کورنیو مجبوریو نه نن هغلته موږ مهاجر یو، نو هغه زموږ خپل هیواد نه شي کېدلی او زمونږ ټاټوبې نه شي کېدلی. نو کوشش به هر انسان دغه کوي چې خپل هیواد ته بېرته راستل شي په وخت سره. خو دغه امکانات له هر حکومت سره وي، هغه له هغو حکومتو سره چې هغه حکومتونه د دنیا له لورې په رسمیت پېژندل شوي حکومتونه دي او دنیاوال له هغوی ته هغوی سره اړیکې لري او له هغوی سره حقوقونه کوي، هغه په هر قالب کې کوي، که مثلا له غذایي موادو نه نیولې تر توشیوي پروژو پورې. اوس په دې منځ کې زمونږ هغه یو ورور چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه، هغه ډېره خبرې ته اشاره وکړله او هغه دا وه چې زمونږ دغه اوسنی کړکېچ او دغه اوسنی حالت چې ده د زمونږ د مهاجرینو دا په دې باندې نه سمېږي چې زمونږ مهاجرینو ته د مثلا نن د خوراک یو څه ورکړل شي او سبا د دې اغوستلو یو څه ورته ورکړل شي، دا خو به د یوې ورځې لپاره وکړل شي، د دوه ورځو لپاره، بالاخره د یوې دوه میاشتو لپاره. دوی ته باید دغه یو زمينه برابر شي چې د ټول عمر لپاره دوی ته د کار زمينه برابر شي، دوی ته د ژوند او څه معیشت د ژوند زمينه ورته برابر شي. او هغه په هغه صورت کې امکانات شته چې کله موږ او تاسو ګورو په پخوانی په هغه کې عدالته توشیوي پروژې په افغانستان کې د پلي کېدو په حالت کې وي، د مؤسساتو لخوا نه، که هغه مثلا دغه مؤسساتو د بعضې پروژې لکه مثلا د خوشکېپي پروژه، لکه موږ ورته کتل د بندونو پروژې ولې، یا مثلا د ساختماني جایو پروژې ولې چې هغه کمپلیکسونه جوړېدل، نو هغه د باندنۍ یا بهرنۍ مؤسسو له لورې نه دا پروژې جوړېدلې. یو دې ته په هره پروژه کې خلکو ته که هغه 1000 نفر او که 2000 او که 5000 او 10000 خلک وو، دوی ته د کار زمینه پکې برابرېدله چې دا د دوی د ورځني ژوند لپاره بهترینه گزینه وه، او خلک دې کې په کار کېدل او خلکو دې ته ضرورت نه پیدا کوو، د ورځنۍ کومکو ته دوی ضرورت پیدا کړي. دوی به همیشه خپل ژوند په خپل مخ ته وړول چې دی وماش چکتن به وو او دی ژوند چکتن به وو، دوی خپل کار کوو، هم به د وطن لپاره خدمت کوو او هم به د ځان لپاره یو امرار دی معیشت دی حیات کوو او د دوی ژوند به ښه مخ ته ته. نو اوس لپاره هم بهترینه گزینه هم دغه ده چې دلته مثلا زمونږ دغه اوسنی حکومت ته د رسمیت دروازه دنیا پرانیزي، حتی خلک د نورو تعاملاتو له وجې نه کوي، دغه مظلوم او دغه خوار ولس له خاطره د مهاجرینو لپاره دغه بشري کارونه باید دوی مخته ویشي او د بشري پروژې باید دوی دلته بیرته کړي کی تر هغه پدې کې خلک هم زمينه دي کار پیدا کی او په زمين کې بیرته خلک په کار شي او دوی ته اقتصادي ستونزې راولاړې نشي. او بل د حکومت لپاره دغه یو وجیبه ده، دغه ورته دا وجیبه ده چې هر حکومت هغه په غوړېدلې حالت کې او په درېدلې حالت کې دایمونږ د حکومتو یو وجیبه ده چې د خپل ماجرینو لپاره کار وکړي. په دې خاطر باندې دغه ماجرین کمنې که سبا یې راستنېدونکي دي، نو دمونږ هر حکومت کوي، هغه که پخوانی جمهوریت وو که اوسنی امارت ده، دغه حکومتو ته دا لازمه ده او ضروري ده تر خپل وسې او توان پورې دغو خلکو ته لاس ورکړي. په څنګ کې دي کې چې دا حکومتونه له دوی سره لاسنیوی کوي، د خلکو همدا یوه دینی او مثلا وجداني او حقوقي وجیبه ده چې خلک دوی سره لاس ورکړي، مثلا تر یو حد پورې چې د هر چا له وسې کېږي، له خپلو دوستانو عزیزانو سره، له ورونو سره، له خویندو سره.
همدې مسله باندې زه وروسته غواړم چې ستاسو نظر واخلم چې خلک، عام خلک څه کولی شي له کډوالو سره د مرستې په برخه کې. د حکومتونو خو تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو په حکومت کې دومره وسه او استطاعت نشته چې مرسته وکړي او نړیوالو بنسټونو خپلې مرستې بندې کړې دي. دې باندې بحث کوو. اوس یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک خبرې کوي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی خپل ځان معرفي کړئ. بالکل آی ورو، مهرباني وکړئ.
السلام پس دې مودې چې مور سي ف جلای ستړې مشه. سلام خیر راغلی تاسو ملمت
خیر راغلی ستاسو
پرورته کوم تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته چون چې مور سي سره محبت لرو نو ډېر عمر سره جدایو.
مهربانی وکړئ د خبرونه په همدې ځانګړي موضوع باندې څه وایست.
وجره شم موضوع متکړه وګر چې اوریدونکو تاسو راډیو نه اوري موږ ته د سره واورو واکان د ماجرین موضوع ده. ارزای افغانان به عزت سوي دي د خپل زوب په خاطر باندې، د خپل ناوسي او د ستارسي په خاطر باندې. اول دې زکه زمر سره زمر گاونډیان وکړه چې موږ اول پر خدای دوم پر دې تکیه درلوده، هغه تکیه مهمه نشوه باوجود دې چې موږ دوی سپورټ کې زمر به عزت د مهاجرونو وکړه. را به سودا موضوع ته چې د مهاجر باید څه وکړي. مهاجر هم د شنه شکې د لای تکل سره چې همیشه به دوی په اروپا کې وي، همیشه به دوی په امریکا کې وي، همیشه به دوی په پاکستان کې، په ایران کې وي. دا موږ پښتو متل لرو، وای پردې چې دا ته نه مشوره. نو کله چې سم وايي خراجي یا په زور او په خپل رضا راوتل دلته باید څور سره وشي. موضوع دا څه ده؟ باوجود دې چې د مالیه سرداري په مشرۍ درویش وزیران په دې کمیسیون کې شامل دي، د مولوی صاحب السلام حنفي هغه شی چې د دوی په واسه کې دی هغه به دوی ورسره وکړي. ولیکن دا د یوې ورځې کار دی یا د دوه ورځو کار دی، یوه میاشت دوی ورسره وکړي، دوه میاشتې به دوی ورسره وکړي. په دې باندې په یو ګل نه پسرلی کېږي، په دې باندې د مهاجرو ګزارم نه کېږي. مهاجر بېرته مجبور دي یا په قچاقي لارې یا غیر قانوني ولاړ شي، بیا د په اوبو کې غرق شي، د بل مرمۍ وخوري، هلته بې عزته شي. زما غوښتنه دا ده د امارت څخه او د جهان څخه، یو خدا دی چې جهان د یو نظام سره چې اوس بدل نه لري، دغه نظام دی د دې سره تعامل وکړي، د رسمیت دروازې لکه اساس میلمه چې وویل ورته خلاص شي. او بل مؤسسات را وړاندې شي، خیریه هغه بشري کومکونه چې مخکې کېدل، دا باید په مقابل کې د کار مهاجر ته ورکول شي. او هغه زیربنایي پروژې چې د جمهوریت په وخت کې وي اوس هله پاتې دي، تمامه پاتې دي، هغه پروژې باید پلی شي تر څو چې زموږ مهاجرینو ته کار پیدا شي، هم په مهاجر د سوال خلاص شي، هم په بل افغان د سوال خلاص. بله خبره دا ده، موږ ډېر زیات مهاجر لرو، دا مهاجر نه دي. که دغه زموږ مهاجر په صحیح توګه استخراج شي او واسطه او واسطه مابینه په دغو ته په دې مهاجرو کې هم کار پیدا کېږي. او بله خبره دا ده، تنها دا خبره تکل صاحب په عمارت هم نه کېږي. زموږ ملي تاجران هغه بدایان خلک، هغه وسمن خلک، هغه سرمایداران خلک، دوی چې سرمایه لري باید دغه خلک راوړاندې شي. چون دا مهاجر دي، دا مهاجر زموږ دي، د دوی دي، د دوه سره کومک وکړي، نو بیا انشاءالله مهاجر کهنې که سبا جاجب.
مننه مننه، ډېره زیاته ښه نظر دی. خو ستانګزی صاحب هم وروسته په دې باب نظر ورکړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ډېره زیاته مننه. السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر ماسي ولایت
سیف الله خاموش خبر غږ مو په یو شیبه کې یو ثانیه کې قطع شو نو ما به سم اوریدلی سیف الله خاموش
و ډیر مننه سیف الله خاموش د زابل نمې تاثیر تماس نیولې دی لمړی تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده د ماجرینو په اړه زما په نظر سره درې نکتې دي یوه نکته چې دولت تراجی کیږي هغه باید کړنې تر سره کړي یوه عام ولس تراجی ده او یوه ملي تجاران تراجی دا دولت اولین دا راجی دا زنه پویرم چې دا وسنۍ دولت ماجرینو تر شرغلاس وای د خوندیتوب لپاره کړین تر سره کوي او که نور ماجرینو ته یعنی نور خلک دې تاړی چې هغه ماجرت مجبور شي نو دوی باید په دې بخش کې کار وکړي وس ځینې داسې کارونه د دولت لخوا تر سره کیږي چې هغه د دې سره سره چې مثلا دولت باید دې ماجرینو ته کار کړی وای د کار زمينه برابر کړو پنګونه کړو نور مؤسسات دي تر جلب کړي ول څول ول تجاران را څول ول نړیوالو باندې ځخ کړو دوی سره همکاري کړو د دې برعکس دوی ماجرین سي دل ترازي دا اوس مخفل د لیدل استرغال چې وایو دوی راځي دلته بدون دولتي وظیفه بدون داسې رسمي وظیفه دوی شخصي کاروبار څه پیسې چلري او شخصي کاروبار جوړي بیا ډېر غریب دي په دې ماجرین کې زیات طبقه غریب ده نو غي یو وړوکی کاروبار جوړي د دې سره دولت بندیزونه لګي مثلا د غوی د کارونو مخه نیسي غوی داسې یو کراچۍ نه استفاده کوي
په ځنګړي مثالونه لري تاسو خاموش صاحب مشخص مثالونه لري
مخفل هو بل مشخص مثال داسې لرو یو د لیدلو سرګو حال درته یو کراچۍ والا د مرکز کلات چوک باندې ولاړو کلی خرڅولې د لیدلو سرګو حال ده دلته شروالې لخوا ورلکیږي دا به یو داسې دایته انتقال سي مثلا مشخص دایته هغهلته بازار نه لري هلته د دې پته چې دوی څه لاسته راوړنه وکړي او روز چلاو کې هلته هغوی تاوانونه کوي مثلا مال خرابېږي ترباري ترکاري تربار او شی هغه خرابېږي د دې پته چې دوی ګټه وکړي تاوان ورته رسېږي نو دوی مجبور دي چې ښار په څنډو کوڅو کې وګرځي تر څو هلته نفقه پیدا کړي شروالۍ د دې مخه نیسي یو نایني نفر و چې ولاړو په چوک باندې کیلې خرڅولې هغه لړۍ کیلې وګورځول په چوک په سر باندې او ټولې کې وخت ورته دا د یو درد نه کیږي دا یو ډېر مجبورۍ نه کیږي اخري حد مجبورۍ دی چې هغه خپل کاروبار ژوند ژوندۍ څخه تنګ سي او دې څخه تیر سي نو دوی بیا هیڅ کله زړه نشه کوي چې کار وکړي یو او دا ملوس دا د مجرین راځي اکثره خپل ځایونه نه لري سراینه نه لري د وسیدو ځای نه لري د دې لپاره چې موږ مکلف یو اسلامي وطني وطن دوستي چې موږ باید له دوی سره همکاري وکړو دوی ته مثلا لاس ورکړو دوی ته باید موقت وړیا استوګنځایونه برابر کړو د دې سره سره دوی برعکس د عاملوس کرایل وړي د سرین کرایل وړي کړي دي د ماجر له دې وجه څخه سو استفاده کوي له دوی څخه ګټه کوي دوی مثلا مجبوري ما په عاملوس هم دا غږ ده چې کرایه ورته ارزانه کوي مثلا تاسو ته خدای صدر کړی دی او سلری په دوی باندې رحم وکړي الله په تاسو رحم وکړي اول خو باید موږ د پښتني لحاظ اسلامي لحاظ وطن دوستي لحاظ بیا وریانی په کومه کرای باندې دوی سره همکاري وکړو خو افغانستان دا بیا خصوصا افغانان دي برعکس له دوی له ځکه سو استفاده کوي دا دوه معذرې خبره رغ می په تجارانو باندې دی تجاران باید تفنګونه وکړي په یو ماجر سره مرسته کول همکاري کول کومه کول دا زما په فکر سره موکتی ده دا به دایمیونه وسی خو د دې په داسې د مرسته وکړي د بیت فنګونه وکړي د بیت یو داسې څه وکړي تجار چې یو 200 واحد اکل یو 500 نفر کار زمينه برابر کړي تر څو بده د فنګونه هم سوي خو په دې بخش کې بیا دین تجاران داسې وایي چې موږ دولت له خوا په موږ باندې بندیزونه دي مالیات لوړ دي او ځل نه شکه چې دلته فنګونه وکړي یا تجارت وکړي ما په دولت په ولس او په تجاران باندې دا غږ ده چې تر څو د دوی سره شو کې علاوه له دوی سره شو کې د دوی دغه وضعیت څخه سو استفاده ونه کړي هغه بد نه د دوی په خیر نه زموږ
تیر مننه خاموش سبله تاسو نه مننه کو یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ابا سنځه سپ تاسو تر شو مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده
السلام علیکم مشغلی تکاسف
وعلیکم السلام مهرباني
تکاسف زه شبیر احمد حکیمی ما اړیکه مې د کندهار ولایت څخه نیولې ده
مهرباني وکي حکیمی صاحب
جناب تکاسب یو خبر خدا د وس خو چې ما ځنی معلومات وکړل ته ځنی خلکو به هیڅ وس پروانی نه روغي مختصي ویجی رواني نه روغي مختصي ویجی د ازادي رادیو نست نو لمړی هله ستاسو مشرتابت کوم چې د رادیو پرته د رادیو پراموج باندې فعال کی دوم قدم کې راځم چې تکاسب د ماجرین موضوع ته کنه
بله
اوس دولت کچیر ماجرین ته شرغلاس مهم نه دی مجرین ته ډوډۍ پیدا کول مهم دی. جنایت ته کل صاحب اوس کلته ماجرا چې هغه یوه بله ډوډۍ نس پیدا کولی نو شرغلاس په دې ته پوه شرغلاس په هیڅ معنا نه لري کنه. جناب تکا صاحب داسې دغه درسه چې دلته د غزنی پروژې د یونت څخه پاسخه تقریبا د درو میاشتو لپاره وي دلته ماجرې پشتې ودرول اوس هغه ماجر دی هغه بیا کار ولا له حاله ګرځي کار نور پیدا کېږي. همدغه ماجرین جناب تکل صاحب په ما ته تکا صاحب
غږ لرو ستاسو مهرباني وکړئ دا عمر کوي
تاسو حاضرین جنایب تکل صاحب سبا په غلا او په نورو اخلاقي فساد په دا کارو باندې لاس پورې کړي. جنایب تکل صاحب نو زه وایم چې دولت په دا دغه باندې په کار جنایب تکل صاحب دا اوس ته ما یو راپور په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی چې په یوه میاشت کې په 15 ورځو کې جنایب تکل صاحب 8000 کورنۍ راغلي دي چې د وګړو شمیر یې 3000 کسان دي. اوس چې 3000 کسان د خوشي دي تر شرغلې وای نه دي مرستي ورکې یا د بلې موسسې طرفه پیدا ځان له طرفه څخه اوس چې بدل کار پیدا کول تکا صاحب مهم دي کنه. دوډی پیدا کول مهم دي ځکه دغه کله ماشام دوډی ونل لري دغه ماجر به دوی ورځي دغه وکي درې مورځ صدر مورځ باندې دغه ماجر دی اغلاب کې دغه ماجر په نو وړ کار بس کی.
مننه حکیمی صاحب خبره مورا لګراون غاړي او پښتنه وکي ل میلمنه ل خاغلی استانک زینا
زما د شغلي څنګه سب څه خدای هیله ده چې ماجرن د کار پیدا کول مهم دي ځکه ماجر کتل ته ماته به کار اوس نه دي تکا سره دا سره مچ تل ته مش خپل خلک به کار دي خلک په خوښه شه کارون درلو ده به کار دي نو ماجر بدل دي هم دا هم څه نو ګور چې ماجر ته کار پیدا کول مهم دي.
تیره مننه حکیمی صاحب تاسو مننه. نور اوریدونکو هم لرو خو پښتنې ډېرې شوې اوس ورځو استانګزی صاحب ته د دوی نظر اخلو. مهرباني وکړئ استانګزی صاحب تاسو پښتنې واورئ.
تکل صاحب محترم اول به راشو دې کورونو نظرونه ته پاری صاحب ته نظر ورک او پچان کې شیخ الله خاموش ورور خبرو ته دې ما پام و او په دغه خبرو کې هغه خبرې چې دوه کړل ډېرې پر ځای او مثبتې نیوکې وکړلې نو دغه مثبتې نیوکې په بعضو حالاتو کې هغه حکومتونه دي حکومتو ته اوړي هغه د حکومتو لپاره ښې نیوکې دي په دې خاطر باندې چې حکومت او رعایت داسې دي دا لازم او ملزم دي بل سره په دې خاطر باندې چې دولت دې له مونږ نه چی کولای یو مونږ به له دولت نه چی کولای نو نظام به مونږ ته تابعداري مونږ به نظام ته تابعداري او یو بل خبرې به سره او ترغو چې دا نظامونه په خپل کو دريږي او یو کاله ته ورسیږي او خلک مور سره جوړوي نو سیف الله ورور ویل چې دلته باندې ورونه راځي او لراستنېدو نو ورسته دوی ورکه کراچي ته رہی او د دې کراچي لپاره مثلا دوی کاروبار خپل شروع کوي او د دولت لپاره مثلا دوی ته ممانعت کیږي دا موارد مونږ هم خپل سترګو باندې لیدلې دي ولې د یو حالت چې فرق کوي په هر دولت او په هر حکومت په بازي ځایو کې خه خلک او خراب خلک شته یعنی هیڅ نظام د شینش کېدل چې هغه مکمل ټول خلک یو هیڅ نظام د شینش کېدل چې هغه ټول مکمل بد خلک نو په نظامو کې بد خلک او خه خلک شته دلته مونږ د ښه چلن خلک هم لیدلې دي چې ډېر ښه چلن د خلکو سره کوي او بازي د خلک هم لیدلې دي چې هغه
خبرم ده چې ځینې وخت ځینې کسان هغه د قوانینو په د رعایت پر اهمیت باندې یا توجه نه کوي او یا نه پی پوهیږي نو که مثلا د سیمې ښاروالي تاسو ته وایي چې په ځانګړو ځایونو کې ودرېږي یا کراچۍ ودروي چې خلک یو ځای ته راټول شي د دې لپاره چې په ښار کې د ګڼه ګوڼې او د ګډوډۍ مخه ونیول شي نو فکر کوم دا خو به ډېره منفي خبره هم نه وي که څنګه.
تکل صاحب اصلا خبره همدلته ده چې مونږ د له اجتماعي لحاظه یو عامه پوهاوي ته ضرورت لرو چې د مونږ خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل چې هغه که چیرته زمونږ دولتي کارمندان دي او که زمونږ عام خلک دي اول باید ولس په دې باندې وپوهول شي چې مثلا د تاسې لپاره مونږ کوم کارونه په نظر کې لرو. اوس که یو حالت راشي مثلا د خلک دي چې په ښار کې به پخوا ټول موټر د ټیکسي په رقم چلیدل هغه که شخصي موټر و که هر رقم موټر و هغه به خلک دي شخصي سواري لپاره استفاده کوله خو نن هغه ته دولت دغه یو هغه مقرر کړی ده چې هغه موټر چې په ټیکسي رنګ کې دي او د ټیکسي امر ورته اخیستل کیږي هغه سواري چې کوي چې هغه موټر چې ټیکسي رنګ کې نه دي شخصي دي هغه نشي کولای چې سواري واخلي نو دا خو د قانون له لحاظه دا به خبره نه ده دا باید خلکو باندې عملي شي ولې په یواز کې هغه خلک چې مثلا اوغوی په ډیکسیوانی کول او په شخصي موټر کې هغه راش مثلا ځان ته یو بل کاروبار ته زمينه برابر کړي او په ځمن کې د تاسو تر خبرې پورې راسم چې په دې کې مونږ هغه خلک لرو چې د دوی د کراچۍ لپاره چاروالۍ کې ځای ته انیږي ورته وایي چې تاسو په دغه فلانی ساحه کې په منظم ډول باندې درېږي یا به مثلا هغه خپلې کراچۍ په دغو ساحو کې دروي خو کله چې هغوی ته ورځي هغوی مثلا هغه د چاروالۍ د پلان نه پرته په هر ساحه کې چې د دوی جوړ شي هغه ته درېږي نو دا یو څه مشکلات په دې ارڅه کې ستاسو چې مونږ باید دلته کوشش په دې باندې وکړو چې اول باید عامه پوهاوی د خلکو لپاره وشي.
ستاسو په خبره باندې زه ور زیاته کوم چې البته داسې به نه وي چې ټول به هغه کسان یا هغه کراچی لرونکي چې مخه نیول کیږي خای ټول هم هغه خلک نوی چې له قانون نه سرغړونه کوي یا له ټاکل شوی مقررات سرغړونه کوي په ځینو ځایونو کې د وړو مافیایي ډلو لخوا د فساد راپورونه هم ورکول کیږي ویل کیږي چې سیمایز مسؤلان له خلکو نه د کراچۍ په سر باندې پیسې اخلي سهارم پیسې ترې اخلي مازیګرم پیسې ترې اخلي نو کېدای شي یو بل دلیل دا هم وي یعنی متعدد مسائل دي چې د دې باعث کیږي چې یو څوک چې وړوکی بزنس یا وړوکی تجارت لري په یو کراچۍ باندې کار کوي راځي په یو ځای کې ولاړ دی نشي کولای چې ځان لپاره یو مناسب کار پیدا کړي.
ګورې تکل صاحب ما مخکې تاسو ته همدغه موضوع ویلې چې په بعضې حالاتو کې چې کله موږ ورته شي ګورو په بعضې حالاتو کې په دولتي کړیو کې مثلا د خلک پیدا کیږي چې هغوی په فساد کې ښکېلي یا مثلا په خپل وظیفوي صلاحیت کې چې له خپل وظیفوي صلاحیت نه ناوړه ګټه اخیستنه باندې دوی تورن کیږي یا دوی ناوړه ګټه اخیستنه کوي نو هغه په وړه کې سطح باندې که په جګه سطح باندې دغه حالتونه د چي حالات چې افغانستان یو وروسته پاتې ملک ده او په دې کې چې هر حکومت وو کچیر د جمهوریت وو کله غو مخکې حکومتونه وو کوې سي مارات راغلی ده دغه پدیده چې د فساد پدیده ده یا مثلا د وظیفې نه د ناوړه ګټه اخیستنې پدیده ده دغه پدیده مکمله پدې وطن کې نه ختمیدونکې ده او نه به ختم شي په دې خاطر باندې چې دلته د خلکو خواهشات دي بعضي خلک هغه بې ځای خواهشاتو باندې اموخته دي او هغوی مثلا کوشش کوي چې همیشه خپل وکړنو سره د دولت نوم بدایي او د رعایت په قرار باندې نه پرېږدي او دوی ته هغه د کار زمينه چې برابرۍ هغه د کار زمينه ترې نه اخلي تر څو پورې ځان ته د رشوت یا د ناوړه ګټې اخیستنې ولار ځان ته برابرې کړي نو دغه مشکلات سم مو ویل چې دا تنا په دې حکومت کې نه دي په مخکېنی حکومتو کې مو او دا پدیده په اسانه باندې لدی جامع نه نور کېدونکي داونه به مرکه شي مکمل ډول باندې
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه هم شته چې کډوالۍ نه یا راستنه شوې دي او یا د کډوالۍ اړوند مطالب او پیغامونه لري راځي په ګډه سره واورو.
ورورک تقریبا ما در بدر سمم خوښ مو کړی دي ورونه مې کړی دي زه اوس سمم درې نیم میاشتې مې مباس کټ کړی دي څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار د هغې ډوری راته کښلي وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې نو خوارۍ مو کښلي دي تکلیفونه مو کښلي دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نه سم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړې یم رېړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیر کړم دا رقم یې وویل ما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکړم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمو ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مېڅ د سراوني نسته او نه د اسکول کې د داخلي دوه لپاره داخلي کې زه دا ونه چارواکو ستایي ته کوم چې مسترمله سوي کې نو موږ دا وخت نه سکولې چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا اودار شو. موږ سره د نورو مالیکو دپاره موږ سره مدد وکړي. دلته د یونیسیارو څخه مو هم غوښتنه کړې ده، خو هیچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده ورور ته د پاکستان ظلمونو ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بې اثاره نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کېږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کېږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پازګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي. بې عزتی درکیا، بد رد درته وایا. نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغه تل. دغه تل زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانه کوي، کله بل نخره.
د اوریدونکو غږیز پیغامونه وو چې له ستونزو یې شکایتونه کول، او اکثر هم د کډوالۍ اړوند شکایتونه وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
سنګزای صاحب موږ مخکې یادونه وکړه چې خلک، عام خلک، له کډوالو سره څه کولی شي. خو د دولتونو مکلفیتونه وظیفې دي، مسؤلیت دی چې له کډوالو سره مرسته وکړي. نړیوالې ټولنې او نړیوالې ادارې دي، نړیوالې موسسې دي چې د هغو هم په دا دومره کلونو کې مرستې کړي دي، او کار یې همدا دی چې له کډوالو سره مرستې وکړي. مګر عام خلک، عام زه، ته، ستاسو ګاونډی، ستاسو خپلوان، ستاسو کورنۍ، ورونه، خویندې، دا له دغو کډوالو سره کوم مکلفیتونه لرو چې څه ډول مرسته وکړو کله چې زموږ په ګاونډ کې یو نوی کډوال راځي، یا له ایران یا له پاکستان هیواد ته راستون شوی وي، او یا کنوی هم چې ګورو چې مثلا د تورخم لارې یا د نورو دروازو لارې افغانستان ته کډوال راځي، زموږ ټولنیز مسؤلیت او مکلفیت څه دی چې څه ډول مرستې ورسره وکړو؟
پوری جناب تکل صاحب، اول خو من حیث یو مسلمان دا موږ او تاسې د یو مسلمان په حیث باندې مسؤلیت راځي چې له عموما له یو بشر سره څوک رسېږي چې هغه به مثلا د تا خپل افغان ورور یا به د افغان خوري. له عموما له یو بشر سره دا موږ او تاسې دین وایي چې تاسې له ټول بشر سره د کومک لاس وسی، او موږ تاسې ته مثلا دا هغه درکوو، پیغام درکوو. د موږ تاسې دین راته وایي، پیغمبر هم دا وایي چې تاسې له هر بشر سره که هغه هر څوک وي د یو انسان په حیث باندې د مرستې لاس ویسی. نو اوس که دغه حالاتو ته په کتو سره ګورو، موږ او تاسې له بشري ستونزو سره اوس مواجه یو. خو مشکل په دې کې ده چې موږ په خپله دغه کار ځان ته کتلی ده، او دغه لارې هم ځان ته ستونزمنې کړي دي. د اوس لپاره لکه د وخته چې هغه ورور وویلې، زمونږ مهاجرین چې کله راځي افغانستان ته، یوازې د دې چې هغوی لپاره کراوی راټیټي چې او د کورو کراوی که مثلا په لس زره یې، هغه پنځه زره ته راټیټه کړي، په پنځه زره یې، دوه نیم زره یې هغه ورته. برعکس زمونږ، زه بعضې وخت د ما دغه ذهنیت خلکو ته داسې واوړي چې خدایه دا څه رقم خلک دي، یوازې د دې چې د یو مسلمان په درد باندې دردمند شي، د دې نور ماغه حسادت او غکینه او بغض عداوت په وجود کې راپورته کیږي او مغروره کیږي او کبر ورته پیدا کیږي او هغه مهاجرینو ته چې هغه پټي رښتون جوړ کړاو کیراوړي د خپل وطن خاطه او 15 روپۍ د خپل خوراک ډوډۍ لپاره نه لري هغه ته هغه کور چې په لاس در باندې په 15 در باندې پکړای هغه ورته په 40 در په 30 در پکړا ورګي د ډوډۍ کومه خونه ور سره کوي لاس نیوي خونه ور سره کوي برعکس هغه چې لږ سره دی هغه د 15 ورځې ډوډۍ هغه هم دیدل وجود نه مثلا راخلی او دل اولادونه هغه ډوډۍ درې نه اخلي نو زه وایم چې په لومړي سر کې خو اول دی باید دا کوشش وشي چې دا د مونږ دوستانو عزیزان چې په افغانستان کې د کورو چکتن دی او دوی ته خدای د مزکې په سر یو کور ورکړی دوی د شکرانه د خدای ادا کی او دا د ماجوري نورونه ته چا په مفت ورکوي شي په مفت دی ورکې دا حالتونه موقت دي دا به ټول تیر شي دا ستونزې کړهونه او کني دا کراوي دی راټیټ کی بل دې ته د دولت دغه تدبیر ونی شي چې دا کراوي دی مثلا دولت ورته تعین کی مثلا دغه یو مدیریت ورته وکی ورته ودی وای چې یو وتا په دومره په کرا باندې دوه په دومره او درې په دومره باندې لدینه پورته څوک حق نه لري چې تخلف وکړي دا یو مسله دی ورته حل کی په دوهمه موضوع کې دغه موضوع ده چې مونږ د یو انسان په حیث باندې په خپل کور کې مثلا ډوډۍ لرو که هر څه لرو هغه باید مونږ نیمایي کول دوی سره په دې باندې مونږ کمیږو نه مثلا د مونږ د فامیل ډوډۍ کمیږي کچیر ته په څنګه په گاوان کې مونږ ته داسې یو گاونډي راځي چې هغه په ډیرو مشکلاتو کې ده هغه خپل درې وخت ډوډۍ چې ده هغه براخلو د دوی اولادو سره باید نیمایي کو په دې باندې مونږ نه کمیږو او نو مثلا په هغه ډوډۍ باندې چې مونږ کرا کې لګي اضافه پاتې شي هغه باندې مونږ ډیر شو نو کوشش باید وکړو چې د خپل همسایا د خپل گاوان د خپل ماجر ورو لاس نیوي وکړو هغه ماجر ورو کې چې د افغانستان هم نه ده کله هر کشور له بل کشور راځي کې پاکستاني دې مونږ ملک ته راځي که یو ایرانای دې مونږ ملک ته راځي دا دې مسلمان په حیث باندې دې مونږ دا واجب ده چې باید دې خلاص نیوي وکړو په دې خطر باندې چې دا دې مونږ تاسو دین راته ویلي دي دا دې مونږ تاسو هغه دې حقوق له لحاظه د یو انسان له بل انسان سره هغه حقوقي مسؤلیت هم دغه ده چې باید مثلا مونږ تاسو ورته ادا کړو نو دا باید مونږ د خپل دوستانو لپاره دغه کار په هر او پیمانه باندې چې کیږي دوی سره باید لاس نیوی وکړو
ډیر زیاته مننه د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې ستنګزی صاحب په یو بل مسله باندې هم لطفا تاسو رڼا واچوي دلته البته بحث پیونه شو خبرې پیونه شولې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه مکتبونه خوونځي دا تړلې دي مخصوصا د نجونو لپاره اول خدای چې د میلیون پښمیر کله چې کډوال له بهر نه راستنیږي خپل هیواد ته د نجونو مکتبونه خو هسې بند دي اول لاند کراته وایست چې د نجونو د مکتبونو خلاصېدو ته تاسو په افغانستان کې اوسئ څه امیدواری شته د پښتنه چې جواب کوي بیا به زه نور بل پښتنم تاسو نه وکوم
تکل صرف د یو کار د چې بعضې هغه مسایل چې هغه ولس که هر څومره هغه ته مثلا لیوالتیا ولري تر هغو چې بغي کې دولتونه مثلا خپل کار ونه کړي یا حکومتونه خپل کار ونه کړي د ولس د وسې نه بعضې خبرې پورته خبرې لکه اوس مثلا دغه خبر چې ده دې ته ټول ولس لیوالتیا لري زه منهایز یو افغان په دې کوشش کې مچې لور مې باید درس وایي ته منهایز یو افغان یا هغه ټول افغانان چې په خپل وطن کې اوسېږو هر یو په دې کوشش کې
چې درس وایي زما مطلب دا و چې څه مو اورېدلې دي د کوم پرمختګ نه ښشته
ګورې دغه د ورځې مونږ هر وخت د اسلامي امارت له چارواکو نه دا پوښتنې کېږي دوی به همدا وایي چې مونږ په طرحه باندې لګیا یو او مونږ مثلا کوشش دي کوو چې په یو اسلامي چوکاټ کې دغه د مکتبو دروازې پرانیزو او دوی ته یو ښه طرحه برابره کړو نو تر اوسه پورې ما ماغه خبرې دي او مونږ دغه مثلا اوس هم د خپل
امیدواري لرو په دې خاطر هم کوم څنګه ځای صاحب چې ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې غیر رسمي لشپګم ټولګي د پورتن جنو لپاره ځینې خوونځي په غیر رسمي ډول کار کوي تاسو څوریدلی لاند راته وایئ لطفا
په تکل سید محترم یو مسله د شه چې غیر رسمي توګه باندې د شه بازو جایو ندی چې هغه دارالعلومونه دي دارالعلومونه د مدارس په چوکاټ کې د جنو لپاره په کابل کې خلاص دي او په دغه دارالعلومو کې ترڅنګ دي چې د قران کریم او شرعي زده کړو ترڅنګ بعضې خویندې کوشش په دې باندې کوي چې هغه د خپلې آیندې لپاره مثلا عصري علوم هم لکه بعضې کتابونه هم درس ورکړي په دې خاطر چې نجونې په بعضې نجونې رسېدلې دي تیار هغوی په دې درسو باندې پیاوړي او غښتلې دي نو کوشش کوي چې مثلا تر یو حد خپل دغه مشکلات سره حل کړي او په دارالعلومو کې چې په کابل کې دي یا په بعضې نورو ولایتو کې دي دوی د شرعي علومو ترڅنګ عصري علوم هم بعضی
باید مستوری. مننه. زما اصلی سوال داده چی دینجونو لپاره خو هسی هم دی زکر و امکانات نشته، مگر دی میلیون پشمیر کله چی کډوال له ایران او پاکستان راستنیږي خپل هیواد ته، دغه د هلکانو لپاره کافی ښوونځي شته په افغانستان کې؟
تکل صاحب، یوه لویه بدبختي زمونږ د ملک همدغه ده چې کله د جمهوریت په نظام کې هم مونږ وزیران درلودل چې خیالي مکتبونه یې جوړ کړل او پیسې یې وایستلې د خیالي مکتبو باندې، نو متاسفانه چې په هغه نظام کې د چې پیاوړی کار چې د مکتبو لپاره سوی و د ولسوالۍ په ساته باندې، اوس مونږ که مکتبونه لرو په ډېره کمه ساته باندې، هغه په مرکزونو د بعضې خارو کې شته، او په ولسوالۍ کې مونږ حتی که راوینیسو له خپل ولایته، مثلا مونږ په میدان وردګو کې د هرې ولسوالۍ په سطحه خو څه کوي چې د خپلې بسته یوې ولسوالۍ په سطحه باندې یو مکتب لرو یا دوه مکتب لرو چې هغه په ډېرو لویو فاصلو کې دي او خلک په ډېرو مشکلاتو او کړاوو کې غجې ته ځان رسوي. نو همدغسې چې ټول مملکت ته وګورئ، زمونږ اوسنی حالت ته په کتو سره د مکتبو زمینه به زه وایم چې ډېره به ستونزمنه وي، چې دوی ته به زمینه د درسو برابره شي، په دې خاطر باندې چې نفوس زښته ډېر روان ده، مهاجرین زښته ډېر دي، او دولت هم ورسره لاس ګریوان په دې باندې ده چې هغه امکانات چې د دولت
فکر کوم چې له ستانډیزي صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. زما همکار منصوري صاحب کوشش کوي چې یو ځل بیا له دوی سره تماس ټینګ کړي، که څه هم د خبرونې ډېر کم وخت تر پایه پورې پاتې دی، مګر بیا هم کوشش کوو چې دغو مهمو حیاتي پوښتنو ته ځوابونه د امکان تر حده پورې ترلاسه کړو. ګورو چې مونږ کولی شو کنه چې له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزي سره وصل شو او که نشو کولای. البته د یادونه ورده چې زمونږ د دې خبرونې د بحث موضوع له بهر نه هیواته د راستنو شویو کډوالو موضوع ده، چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې له پاکستان او له ایران له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې د بودیجې له کمښت سره البته مرستندوی مؤسسې مخامخ دي، او دا په داسې حال کې ده چې د همدې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له 2023 کال راهیسې چې پاکستان د کډوالو د ستنولو بهیر شروع کړی، تر اوسه پورې شاوخوا 3.5 میلیون کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. البته ډیره برخه جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي دي او افغانستان ته راستنه شوي دي، چې اوس مهال له هر پلوه د دې کډوالو د ځای په ځای کولو او دوی ته مخصوصا د کورونو د چمتو کولو په برخه کې، او لکه څنګه چې د خبرونې میلمه ښاغلي ستانکزي اشاره ورته وکړه، د ښوونځیو د چمتو کولو په برخه کې او حتی د عامه تاسیساتو د چمتو کولو په برخه کې د دوی لپاره خورا زیاتې ستونزې شته، او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له کډوالو سره مرستې بندې کړې دي، نه یوازې له کډوالو سره بلکې د ملګرو ملتونو د ډیری ادارو مرستې له افغانانو سره بندې شوې دي، او د طالبانو حکومت هم له دې چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی په دې برخه کې ډیر لږ امکانات لري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزي نه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو 19-25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوه دل کر